السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زه انیسا اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې غړې کې به تاسو ته دوه پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به درته تاندې هیلې او دا غرستو بیا د مشال تر رڼا لاندې بحث. د دې ترڅنګ ځینې ریپورټونه هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د ملیحه امیر ساده نامو.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. دا کراچي پولیس وای تر نن پورې د علي وزیر او پختون تحفظ مومنټ د نورو نیول شو کسانو لزان سره د ساتلو پریکړه کړې. د سم آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخکښ خواجه آصف د یوې ورځې اراداري ریمانډ منظور کړي او د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې ریکارډ شوې دي. ټاکل شوی وه چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي خو داسې ونه شول. د علي وزیر وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیس وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي. پولیس وویل چې دوی ښایي سبا له د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي. عدالت د ډسمبر په 13 علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله د ډسمبر تر 13 پورې پولیسو ته پرمانډ ورکړو. د غورځنګ نور غړي د ډسمبر په لسمه له هغې وروسته نیول شوی چې د علي وزیر د نیول کېدو خلاف یې په کراچۍ کې احتجاج کو. علي وزیر د ډسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولو. د پېښور پولیسو ویلیو چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر گرفتارۍ پس هغوی ته حواله کړي. د سند پولیس وایي وزیر د ډسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست خلاف وینا کړې وه خو غورځنګ دا تور ردوي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي خواجه آصف ته یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړي. د احتساب قومي ادارې یا نیب پرون خواجه آصف له ګټو زیات شتمنو لرلو په مقدمه کې نیولې وه او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړ. د نیب څارنوال سهیل عارف عدالت ته د راهداري ریمانډ خواست کړ او ویل چې ملزم دی د لاهور احتساب عدالت ته وړاندې کړل شي. احتساب عدالت د خواجه آصف د یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ چې وروسته نیب نوموړی لاهور ته روان کړ. آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نیب یوه خودمختار اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. د جمعیت العلماء اسلام پاکستان ډلې مشر او د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر مولانا محمد خان شیرانی ل خپل ګوند د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ایستلو اعلان کړی. مولانا شیرانی پرون په اسلام آباد کې خبری هونډې ته ویل چې د کله هم د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې برخنو. نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغي کړي چې د ډسمبر په 25 جمعیت العلماء اسلام فی د ګوند له فیصلو نه د انحراف په سر د مولانا محمد خان شیرانی، حافظ سعید احمد، مولانا ګل نصیب او مولانا شجاع الملک خړی توپ ختم کړ. د جمعیت العلماء اسلام فی مرکزی ویان اسلم غوري په بیان کې ویلو چې د ګوند مجلس شورا انضباطي کمیټه په متفقه توګه دا پریکړه کړې چې د مشرانو د ګوند فیصلو خلاف ورزي کړي. په امریکا، هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې تصدیق شوي. په دې سره داسې بریښي چې دا وایرس په نړیواله کچه خپور شوی. د کورونا وایرس نوې قسم لومړی په برتانیا کې په سپتمبر میاشت کې موندل شوی. په عین حال کې د سند صوبې د صحت وزارت ویلي په کراچۍ کې په دریو کسانو کې د کورونا وایرس د نوې قسم تصدیق شوی دی. د وزارت په بیان کې ویل شوی چې له برتانیې نه ورغلو د 200 پاکستاني وګړو ټیسټونو کې د شپږو هغو مثبت راغلي چې د دریو کسانو د وایرس نمونې د کورونا وایرس له نوې قسم سره 95% سمون خوري. پرون د کورونا وایرس د نوې رقم لږ تر لږه 40 پیښې په یورپ، ایشیا، منځني ختیځ، کینیډا او آسټرالیا کې ریکارډ شوي. د کورونا وایرس د نوې قسم پیښې په زیاتېدو سره یو شمېر هیوادونه سفري بندیزونو لګولو ته اړ شوي. د وایرس د خپرېدو زیاتې کچې ته په کتو د اروپایي اتحادیې د صحت ادارې خبرداری ورکړې چې که هغه وایرس زیات شمېر کسان ووهل نو په هسپتالونو کې د زیاتو ناروغانو د داخلېدو تر څنګ د زیاتو مړینو خطر دی. برتانیې د کورونا وایرس نوې قسم پیښې د برسېره کېدو په 4 ورځې مخکې په لندن او د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې ټول بندو لګو. د وایرس خپرېدو کچې ته په کتو د نیویارک، ریو ډی جنیرو، سیډنی په ګډون په نړۍ کې د نوي کال تقریبونه معطل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د ملیحه میرزاده نه واورېدله. اوس به د یو رپورټ طرف ته لاړ شو. نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی خواجه آصف د یوې ورځې ریمانډ منصور کړی دی. نائب پرون خواجه آصف له ګټو زیات شتمنۍ لرلو په مقدمه کې نیولی و. او خواجه آصف بیا خبریالانو ته ویلي چې له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. مسلم لیگ نون ګوند بیا ویلي چې نائب د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي، خو حکومت دا تورونه ردوي. غلام غوث یې نور حل راکوي.
قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ماښام په اسلام آباد کې د احتساب د ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د یادی ادارې چارواکو ویلي دي چې خواجه آصف یې د آمدن نه د زیاتو اساسو جوړولو په بنیاد نیولی. تیر ورځ د ګوند د مرکزي سیکرتر احسن اقبال په کور کې د یاد ګوند د مشرانو د یوې غونډې وروستو خواجه آصف د نیب لخوا ونیول شو، او د هغه د نیولو وروستو مریم نواز له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د حکومت لخوا د احتساب اداره د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره کارول کیږي.
کیا آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں تو اس کے بعد آپ کے کیسز، انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے.
د ټلیفون د لاري خواجه آصف ته ویل شوی وو چې د نواز شریف د بیانیې نه دی ځان بیل کی، نو په 15-20 ورځو کې به دغه مقدمه ختم شي. خو هغه ورته ویلی وو چې که تاسو ما نیسی او کمالا سزا راکوئ، خو زه به د نواز شریف د بیانیې نه پشا نشم او نه به د نواز شریف ملګرتیا پرېږدم. او څو ورځې وروسته تاسو ولیدل چې هغه د دې ځینه اغوا کړی شو. دا غریبتاری نه ده بلکې اغوا کول دي. عدالتونو هم ویلي دي چې دا نیب د سیاسي انجینرینګ یو اداره ده.
هاي کورټس بي کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے.
خود احتساب د ادارې د لاهور د سنگینا د خواجه آصف په حواله د چارج شیټ په نوم په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې خواجه آصف د آمدن نه د زیاتو اساسو په وجه نیولې شوی، او په 1991 کې د حکومتي عہده سمبالونو نه وړاندې دغه اساسې د 15.1 میلیونه روپو وی، او په 2013 کې د خواجه آصف اساسې 221 میلیونه روپو ته رسیدلی وی. نیب دا هم لیکلی دی چې خواجه آصف د طارق میر اینڈ کمپنی په نوم یو بینومه شرکت هم لري، کوم چې هغه د خپل ملازم طارق میر په نوم راجستر کړي. خو د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د یو ټویټ د لاري د خواجه آصف نیول په سختو ټکو کې غندلی دی، او ویلی دی چې د راوستل شوی حکومت او د دې حکومت د راوستونکو د جوړجاړي په نتیجه کې خواجه آصف نیول شوی دی. خو حکومتي چارواکي وایي نیب یو خپلواکه اداره ده او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. تاسو ته موږ مختلفې خبرونې او ارسو وړاندې کوو. اوریدونکو د تکنیکی ستونزې له وجې رپورټ موږ تاسو ته نشر نکړی شو.
مشال اړیو تاسو غواګې قدر من اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال اړیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدې شئ. د سراج ظهیر رپورټ په لور تاسو راځو. د پاکستان جمهوری غورځنګ ځینې غړي وایي چې دوی به د حکومت ضد تګلاره او احتجاجي مظاهرې جاری ساتي. ځینو مشرانو ویلي دي چې دوی به د واکمن د تحریک انصاف ګوند خلاف چې کوم دوی انتقامی کاروایی شروع کړي دي دوی پر ضد به خپل احتجاجي لاریونونه دا ترسره کوي. نور تفصیل به د سراج ظهیر په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری ویلي دوی ته خپل غړو استفاګانې ورکړي دي او دوی د پاکستان جمهوری تحریک اره پریکړه تاییدوي، خو پکار ده چې د سینټ د ټاکنو په ګډون په هر ډګر د ګوندونه د حکومت مقابله وکړي او چیلنج یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي اپوزیشن ګوندونه په دوی د فشار اچولو لپاره داسې بیانونه ورکوي او که ورته استفاګانې ورکړي نو ضرور به یې منصوروي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د دسمبر په 28 په کراچۍ کې د خپل ګوند د مرکزی مجلسي عاملې لغونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي وی د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د یو 1 دسمبر پورې د استفاګانو را جمع کولو ته فیصله تایید کوي او دوی ته هم خپل غړیو استفاګانې جمع کړي، خو دوی تجویز ورکوي چې اپوزیشن ګوندونه دې د پارلیمان په ګډون په هر ډګر د پاکستان تحریک انصاف راوستل شوی حکومت چیلنج کړي.
هم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت کو
دیوی مونږ غنو چې دا حکومت په پارلیمان کې هم چیلنج کول پکار دی. مونږ له دا حکومت په پنجاب اسمبلی او په قومي اسمبلی کې داد می اعتماد تحریک راوستو په صورت کې چیلنج کول پکار دی او مونږ له دا حکومت د سینټ په انتخاباتو کې هم چیلنج کول پکار دی او پورا مقابله ور سره پکار دا، او که پی ڈی ایم یې په ګډ سر مقابله وکړي نو ان شاء الله مونږ کامیابی دی شو.
تو ان شاء الله هم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں.
پلپلو د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز هم د دسمبر په 28 کې رسنیو سره خبرو کې وویل د دوی ګوند په خپل خبره کلک ولاړ دی او دوی به ارو مرو استفاګانی ورکوي.
پنجاب
اسمبلی ماته د پنجاب اسمبلی په 1/5 کې 1/950 استفاګانی راغلي دي. یوازې یو پکې نه دراغلي او هغه هم زمونږ خزینه غړي ناروغه ده. ایوي استفانه سربیره د قومي اسمبلی ټول استفاګانی هم ماته را جمع شوي. بل پلو په سینټ کې د واکمن ګوند سینیټر فیصل جاوید د دسمبر په 1/5 اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې وی اپوزیشن ګوندونه په حکومت د فشار اچولو لپاره د استفاګانو دړکې ورکوي، خو که پر اختیار دوی استفاګانې ورکول غواړي نو ورته کړي. د قومي اسمبلی سپیکر به په هغه سات منظوروي.
31 دسمبر
دیوی د 1/2 دسمبر نه وړاندې تاسو استفاګانی ورکړی. د اسد کیسر سیب سرمو خبره کړي هغه قلم په لاس ناشته او په سمدستی توګه به استفاګانی منظوروي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دوی به د دې حکومت را نسکورولو لپاره له پارلیمان استفاګانی ورکوي او د جنوري په اخیره یا د فروری په پیل کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ هم کوي. په عین حال کې د پاکستان الیکشن کمیشن په دې هیواد کې د فروری په میاشت کې په صوبایي او د قومي اسمبلی په و چوکیو باندې د بیا ټاکنو اعلان کړی او دا شن به د مارچ په 1/25 سینیټران هم ریټایر کیږي چې بیا به پرې انتخابات کول کیږي. بل پلو حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو کې خپل بی اتفاقی ده او تر اوسه په یو خبره هم یو شوی نه دي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وی اختلافات په هر ګوند کې دي، خو ښکاري داسې چې اپوزیشن ګوندونه به حکومت ته مشکل پیدا کړي.
د پریشر ټیکټکس هم دي چې حکومت ته دا هم وایي چې زه په خپل دا ګڼم چې کدی دا وایي چې حکومت ته چې موږ بس تاسو په هر ځای کې مقابله کوو. کدا ټولی وزیشي او پر اختیار باندې یو بل سره ادریږي نو پدې کې د حکومت تډیر ټف ټایم ورکول شي. تاسو د اسلام آباد د میئر الیکشن وګورئ نو الته مسلم لیگ نون الیکشن وګټلو نو د تریک انصاف ګراف هم لګلاندې راغلي دي. او زمانه دی خیال ک د ټول جماعتونو یوځی شو د تریک انصاف مقابلو کې نو د تریک انصاف ته پدې سنټ کې او پدې زمینی انتخاباتو کې مشکل نشي جوړول هغه هم جوړول شي. نو دا مختلف حکمت عملیان دي او زه په خپل دا هم غنم چې اختلاف هم شته دي خپګانونه هم یو بل سره شته خو د دې بقا پدې کې د چدي به یو بل سره
د حکومت ضد جوړ پاکستان جمهوریت غورزنګ تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او دا په درغلي او جوړ دي. نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا له سره ټول ټاکنې وکړي خو بیا حکومت دغه تورونه ردوي او وای اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره د حکومت ضد راوتلي خو حکومت به ورته چرته هم انارو ورنکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه تاندې هلي د دې خبرونه قربنا فرخنده اسد دا راځي چې ورته وکشو
تاندې هلي
په دې پروګرام کې اورئ چې 2000 کال په پاکستان کې د خزو لپاره څنګه وو. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پایخت لرونکي ټولنیز پرمختګ ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن پروم د بشري حقوقو یو سازمان د 2000 کال د مئی میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلی وو چې په پاکستان کې د دغه کال په فبروري، مارچ او اپریل میاشتو کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې 200% زیاتوالی راغلی دی. د دغه راپور له مخې یوازې د روان کال د مارچ نه تر مئی میاشتې پورې په ټول هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی 1.5 او هم په دغه موده کې په ټول هواد کې له خوځو سره 15 جنسي زیاتی پیخي مخې ته راغلي دي. په دغه کال د یو شمیر ماشومانو انجنونو سره د جنسي 13 پیخي هم مخې ته راغلي. د خیبر پختونخوا د بنو پولیسو د 2000 کال د فبراير پر 9 مشال ریډیو ته ویلي وو چې ویجنې ورسره راپور درج کړی چې ګینی جنسي 13 ور باندې شوی. د فبراير په میاشت کې په هنګو نو خار کې د ماشومانو انجنونو سره د جنسي 13 پیخي مخې ته راغلي. د هنګو د پیخي خلاف د سیمې ولس احتجاج هم وکړ. په پاکستان کې له هغه وروسته احتجاج نو اپیل شول چې کله د سپتمبر پر 9 د شپې شاوخوا 12:30 بجې یو خزل خپل درو بچو سره له لاهور په ګوشانواله کې د خپل سخرګری په لور روان و چې له ګجرپوري سیمه سره یې په موټر کې تل ختم شول او د ریپورتونو له مخې سشیبا ورستو پرې دوه وسلوالو د بچو مخې ته پر دغه خزي جنسي تیرې وکړو. پیسې او کالی یا زیورات یې ترې هم واخیستل. پر دغه پیښه د پیښور او اسلام آباد په شمول په ګڼو ښارونو کې احتجاجونه وشول.
زړه چې ده هغه وی چې اوسوځید او کزړه مې اوچوید بس دا سی والا حال ده. زه تاسو بیانول نه شم.
وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته د مرکه پر مهال ویلی وو په دې باور دي چې جنسي تیری کون کې دي خاصيان کل شي
اوسی طرح اس کو بھی گریڈ کرے اور جو فرسٹ ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کرے.
په پاکستان کې د خوځو د حقوقو سازمان وومن ډیموکراتیک فرنٹ ته وزیر اعظم عمران خان د سرګندونو او د جنسي تیریو د پیښو په اړه په خپل یو خبر شوی بیان کې ویلي وو چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید پوره نظام بدل کړی شي. د دې سازمان مشر اسمت شاهجهان وايي
سخت سزا په ځای باندې یقیني سزا ضروری ده ځکه چې اوس په پاکستان کې چې څومره قانون دی یو قانون لاندې اونی سی بل قانون لاندې راخلاص شي. مثال په توګه د خزي ګواہی نیمه ده خزه یا ټول خاندان د پاره دا ډیر زیاده د شرم او د تکلیف خبرې هغه ګډو عدالت ته نزي او عدالت چې دی پولیس چې دی هغه ټول د نروکای نظام لاندې جوړ دی نو خزه د پاره هغه کې هیڅ لار ګذر نشته. نو مونږه موقف دا دی چې د قانون نه مخکې تل غواړي د دې سماج چې کم نظریاتي او سیاسی ساخت او د دې کلتوري ساخت جوړ شوی دی چې کوم ثقافتي حبسته دلته کې هغه مسلې حل کول غواړي.
د دسمبر په 15 د پاکستان ولسمشر عارف الوی په منظور کړي آرډیننس کې د جنسي تیریو مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. پر دغه لړمحاله قانون کې پر ښځو او ماشومانو د تشدد جنسي تیری کوونکو خلاف د چټکې کاروایی لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره هم شامله ده. دغه عدالتونه باید دغه نوعیت مقدمه په څلورو میاشتو کې دننه فیصله کړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم دی چې د جنسي تیریو مجرم په طبي ډول له جنسي صلاحیت محروم کړل شي. په نومبر کې د سند کشمیر پولیسو یوې ښځې رپورټ کړی و چې د سیمې یو تن له کراچۍ نه د نوکرۍ په بانه ورغوښتې وه او پر دې او څلور کلنې ماشومې لور باندې جنسي تیری وکړ. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د شورا غړي زهرا یوسف وایي په هغه هیواد کې د مختلفو جرمونو لپاره د سختو سزاګانو قوانینو موجودګۍ باوجود جرمونه بیا هم ندي کم شوي، نو زه کافی کن نه کوي چې لدوی آرډیننس سره باید جنسي تیریو پیښې کم شي.
کومې سزاګانې چې دوی تجویز کړي دي زموږ د نړیوالو ژمنو خلاف ورزي کوي. پاکستان د شکنجې خلاف کنوینشن لاسلیک کړی دی چې ورسره سم د داسې قسمه سزا اجازت نشته. په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې د جنسي تیریو د پیښو سم تحقیقات نه کیږي او د سزا شرح تر 3% هم کمه ده. د دې هم څه ګارنټي نشته چې په څلورو میاشتو کې به بشپړ تحقیقات کیږي، او دا هم شوي دي چې په پاکستان کې کسانو ته د مرګ سزا ورکولو پس معلومه شوي چې هغوی بې ګناه وو.
بلخوا په کمی سملی کې د واکمن تحریک انصاف ګونګړی شیر علی ارباب وایي د دغه مسلې د زر حل لپاره دغه کار کړی چې په وینا یې ښه نتیجه به راووسی.
هغه وخت کې کېږي کله مجبوري وي، خو یو خدای دې چې دی کووډ 19 د وجه نه پارلیمان چې دی هغه اوس هغه رنګې فنکشنل نه دی. بل خبره دا ده چې لږ لږ دا چې کوم بل رای شي لیجسلیشن رای شي هغه چې دی نړۍ باندې ډیبیټ کیږي، نو د دې مسلې ته زر یو ریسپانس ملو شي، نو هغه دا رایټ استعمال شي، دا لار استعمال شوه بهتره د پارلیمان لپاره. دا چې دی دې چې بده کې کوم پوزیټیو دی، دا دی چې کله دا قانون امپلیمنٹ کیږي لګیا یې نو ته پته لګی چې څه کمی زیاته دي، نو چې کله اینڈ حل هم دا دی
په پاکستان او د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د کورنۍ تشدد او د ناموسي وجنو پیښې هم مخې ته راغلي. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې اویکنینګ یا پوهاوی یو مشر شمشیر علی خان وایي یوازې په سوات کې د تیر مارچ او اپریل په میاشتو کې د پت په نوم شپږ ښځې وژل شوي، او د 2000 کال د دسمبر او نومبر په میاشتو کې په سوات کې 15 ښځې د پت په نامه وجل شوې دي.
دا ډیره یو د افسوس خبره ده چې هغه تحفظ مو وړي او هغه تحفظ فراهم نشي او دا غو ژوندۍ چې کومه ده هغه ختم کړئ شي. په دې باندې منګه د ډیر زیات د تشویش زار کو، دا تاسو ته پته ده چې په دې کال کې دا پیښې چې کمی دي د دې تعداد چې کم دی ډیر زیات سی وخت کم چې د انساني حقوقو د پر ارګنایزیشن د ادارې کار کې هغه نه پکار دي، حکومت لا او پولیس لا ډیپارټمنټ چې کم دی په دې کې دا پکار دي چې یار په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي چې کله مجرمان ته سزاګانې واورول شي نو په دې شي کې به کمی راشي.
د 2000 کال د دسمبر پر 6 په سوات کې په کور دننه یو مور او لور په ډزو وژل شوې دي. د سوات د مټې د پولیسو مشر ډي اس پی پیر زرباد شاه لړیو ته ویلی وو چې دا وجل شوی خزی د خپل خاوند سره پر طلاق لاندې روانه وه.
موږ ته اطلاع شو چې دا شنیار په کور کې دوه ځله نوجل شوی دی. ټول کور د موږ پولیس ټیم دا زما په ته کې چې موږ څه خبره نه مازه په نو کار کړو سلیم خان نو استیګیشن ان چارو جوړه سره نه یې سړی دا لاړو مو خیرا
دی. اویکنینګ وایي په سوات کې سږ کال 10 ښځې په مختلفو پیښو کې وژل شوي چې پکې 2 ناموسي وژنې دي. د روان کال د جون په میاشت کې په مسلم باغ کې د 15 ماشومانو مور 33 کلنه بیبي هاجره په تورن ډول د خپل خاوند او لیور لخوا وژل شو. د هغې مور بیبي مایره وایي لور یې پر خپل ځان د تشدد په اړه دوی ته څه نه ویلي او 3 کاله وروسته یې خپل لور په مرګ ولیده. په 2000 کال کې په خیبر پختونخوا کې د ماشومان انجنونو د ودولو زینې پیښې هم مخې ته راغلي. د سوات یو اوسیدونکي سایمانه زوایي په 43 کلن کې واده وشو او له هغې وروسته د خاوند او د سخرګنۍ د وهلو په کور دننه پرې د تشدد وروسته خپل کور پرېښود او د پلار کره کېناسته.
د نومبر په میاشت کې د خیبر ضلع په کرنخیل سیمه کې یو هلک او جنۍ د خوخې د واده پر مسله په ډزو وټل شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې د جنۍ بغیر د جنازې خاورو ته سپارل شوې. لدی وړاندې د 13 مئی میاشت کې په شمالي وزیرستان کې درې جنۍ له هغه وروسته د تر د زوی لخوا وجل شوې چې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې وه. په ځینو راپورونو کې د وجل شوو جنکو شمېره دوه ښودل شوې. د جنوبي وزیرستان یو خبریاله رضیا مسعود په سیمه کې پر ښځو د تشدد او ناموسي وجنو په اړه وایي.
لکه رسم و رواج هم دا چې ډېر خلک لکه دا ښځونه ډېر زیات پټوي او ډېر چات کېږي. په وانه کې په صاف وزیرستان کې کم عمري کنه په وانه کې ډېر زیات روان دي. ډېر زیات داسې ښځې هم مړې تللې داسې الکان هم راته ځوای چې په میاشت کې ډېر زیات شي چې څنګه روان مسله دا چې څوک आवाज نشو چې تاولې څوک خبره وکړي نو د کور ته ورکړي ورشي چې تاسو ته خبره وري کړي دا
په خیبر پختونخوا کې د کورنی تشدد خلاف بل په 2019 کال کې سملې ته وړاندې شوې خو تر اوسه نه دی منزور شوې. د عورت فاونډیشن غیر سرکاري ادارې یو کارکونکو آسف ملک وایي ځینې ډېر ښه قوانین جوړ شوي دي خو دغو قوانینو پوره عملي کېدل ضروری دي. آسف ملک زیاتوي سږ کال د کورونا وایرس له وجې هم پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی.
د موجوده کال کې تاسو ګورئ پهل شپږ میاشتو کې خصوصا د کورونا دی وجنه یعنی دا مسائل چې کوم دي دا تاسو ویل شي چې دته یو هغه ټریګر او یو بوست ته ملو شو یعنی کلچرل مسلې سره سایکولوژیکل مسلې او خصوصا چې کوم دي د اکنامیک مسلې چې کوم دي دا په دې وړاندې راغلي. د اکنامیک مسلې زیاتره خبردار شي په کور کې ناشته ناشته سره به دا چې کوم خصوصا د زمو صبح کې چې کوم دي کوم د ډیلی ویجرز او یا د نه علاوه چې کوم دي هغه کارکونکو چې یعنی پرایویټ درو کې یا مثال په تور باندې پرایویټ کرونه کول لږه کرونه مکمل بند شول او دا کوم ډاټا چې موجوده راغلي دي دا چې کوم دي یعنی تاسو یې کینو کې په دغه باندې کافی حد پرې خبرونه خلکو پر شو اخبار نه راتلو دینه لور به تي کوم شي خصوصا د زموږ په پښتونخوا کې په وړو خبرو باندې چې کوم یعنی ډیر داسې مسایل رپورت هم شول.
په پاکستان کې د خوځو د حقوقو کارکونکو اداري وایي سږ کال د کورونا وایرس له وجې هم پر خوځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوې دي. د تکړه قبایلو خویاندو غیر کاری ادارې یو مشر شاهد شاوای 2020 کال د خزو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسلتي.
نیگیټیو زیات دی هغه داسې چې ټول خلک په کور کې بند شو خزه سړی ماشومان نو هغه د وجه ډومېسټک وایلنس اوم زیات شو. ماشومانو د وجه په مندو باندې د کار بوج اوم زیات شو. بل دا چې جابز بزنس او کاروبار دې کې ډېر زیات نقصان او شو خلکو ته خاص کر دا ډومېسټک ورکرز چې دي نو هغه ته ډېر نقصان او شو. بل دا چې هاسپټلز کې زی لګ دی او هیلث فیسیلیټیز لګ دی نو هغه اوم ډېر دغه دی یو بوج دی. او دا چې د کی پی خزي چې دي نو هغه د خې بده ډېر شاکی نه دي نو هغه معنی دا هر څه بند شو نو هغه د وجه سره ای کې یو غوسه او یو خفغان دی. او پوزیټیو کې دا دی چې هغه ته ځان د پاره ډېر ټایم ملاو شو نو هغه ډېر خو اکټیویټیز شروع کړل لکه ګارډنینګ کوکینګ نټینګ سوئنګ رائټینګ بلاګینګ او وی لاګینګ ایټسټرا.
د 2020 کال د اگست پر 12 په پاکستان کې ځینو خزینو خبريالانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې لسمو دی راهیسې په ټولنیزو رسنیو له زورونو سره مخامخ دي. خبرياله ایما کوسا مشال ریډیو ته وایي د دوی پر ضد ناسمي خبري او منفي تبلیغات هغه وخت زیات شي چې کله دوی پر حکومتي کمزوريو او ناکامیو خبري وکړي.
اگزامپل دے دیتی ہوں میرے ساتھ جو سب سے میری میموری میں جو ورسٹ ابیوز کا وہ تھا وہ ہوا تھا اسٹوڈنٹ سالیڈیریٹی مارچ کے
کے بعد
زما په یاد ما ته هغه وخت ټوله زیاتې بدې ردې اویل شوې چې کله په لاور کې دستکونکو لاریون کېدو مونږ پکې دستکونکو د یونینونو د بحالولو خبره کوله. په دغه مسأله شیرین مزاری، فواد چودھری او وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه وکړل. په دغه دوران د لاریون یو منتظم لا درک شو، دغه زدکونکي استخباراتي ادارو اوچت کړ. ما په خپل ټویټر پاڼه په دغه لیکل وکړل، لاغ رستو ما ته بدې ردې ویل او کنزا پیل شوه. زه بیا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د آزادی مارچ للاړم. په دغه اړه مې خبر جوړولو نو هلته هم له ما سره ډېره بده رویه وساتل شوه. ما سره یوې بلې خبریالې امبر رحیم شمسی سره هم، او په موجوده وخت کې په بېنظیر شاه پسې ډېرې بدې ردې روانې دي، ځکه چې هغه په پنجاب کې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات خپروي. کله چې موږ په حکومت تنقید پیل کړو نو د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان زموږ خلاف غلط معلومات ورکوي او زموږ خبرونو ته غلط او جعلي وایي. دوی ته داسې لګي چې زموږ د رپورټونو سره د دوی حکومتي کمزوري ښکاره کیږي.
جو ہے ان کو پر مطلب ان کو افیکٹ کیا جائے گا یا دے ول دی گورنمنٹ ول کم اپ
کے بولو ذرا جوش سے بولو ذرا ہوش سے بولو.
د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان د یو شمیر سیمونو د صحت خزینه او کارکونکو په اسلام آباد کې یو احتجاجي مظاهره هم وکړه چې پکې د حکومت نه وختلې وو دوی د سختو حالاتو باوجود په پولیو مهم کې کار کوي، خو بیا هم د دوی مسلو ته پام نه ورکول کیږي. په دې اړه د سواد سره تعلق لرونکي د صحت یو کارکونکي ناهید پی بی وای
ملیریا شو، مدر چائلڈ ویک شو، کرونا
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکو د نومبر پر 11 په دغه تعلیمي اداره کې د دوی د زورګونو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه او تور یې پورې کړ چې ځینې استادان د نجونو په زورګونو ککړ دي. د دغه تعلیمي ادارې نجونو زده کوونکو وویل چې په یوه اونۍ کې د داسې قسمه زورګونو درې پېښې شوې دي. تر دې احتجاج وروسته د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان تحقیقاتي ډلې ته د پلټنو امر وکړ. په پاکستان کې د ښځو د حقونو کارکونکو ادارې وایي په 2000 کال کې د نورو مسلو سره سره د کورونا وایرس له وجې پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی ولیدل شو او دغه د ښځو ذهني صحت هم متاثره کړی دی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي.
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلي
زه باګانا الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندے ہلے اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان. اوریدونکو اس وخت شوه د دونیز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث د مشال تر رڼا لاندې بحث کې دا اونۍ د افغانستان او پاکستان کې رسنیو ته د وروړاندې خطرونو او چیلنجونو په اړه خبرې شوې دي. په دې بحث کې د دواړو هیوادونو خبریالانو د محدودیتونو بندیزونو ویرونو وژنو او ضرورونو ذکر کړی دی. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر اس محدودیت لاندې نه دي. هلته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشتوالي له وجې مالي مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکونکو تنخواګانې په وخت ورکړي. له دې پرته حکومت شمنه کړي چې د خبریالانو د تښتونو زورونو وژنو قضیې سیړي او پکې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. په عین وخت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او حکومت ټینګار کړی چې د رسنۍ ازادۍ ته شمن دي. د حکومت په وینا د خبریالانو د وژنو په قضیو کې ځینې ککړ کسان نیولي او د قانون منګولو ته سپاري. د باس قربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د بې پولو خبریالانو سازمان ریپورټرز ود آوټ بارډرز په تازه ریپورت کې افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناکه هیوادونو کې یاد کړی دي. سازمان د دسمبر په 9 خپور شوی خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې د رسنیو 50 کارکونکو د خپل کار له وجې وژل شوی دي. ریپورت زیاتوي په افغانستان کې په دې وروستیو 100 میاشتو کې 15 خبریالان په داسې حال کې وژل شوي چې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې هڅې روانې دي. همدې ته په کتو سره مو نن د مشال ترانه لاندې بحث په پاکستان او افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته ور وړاندې خطرونو ته ځانګړي کړی دی. میلمانو مو د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې په خوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسئ هاشمی صاحب. پیل بل تاسو کو افغانستان چې د بی پولو خبریالانو سازمان څومره خطرناک یاد کړی دی، آیا تیر کال هم دومره خطرناک وو که سش کال ډیر خطرناک سوی دی؟
2019 کال د 2013 کال په پرتله 14 سلنه د رسنیو د جورنالستانو په وړاندې د ستونزو فیصدی کچه چې وډه لوړه وه. په 2019 کال کې موږ 115 د رسنیو او ژورنالیستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي پیښې درلودې. 15 تنه نازدانه ژورنالیستان مو شهیدان او 13 تنه مو ټپیان ورکړي. په 2013 کال کې ټولې پیښې 121 ولس تنه موږ شهیدان ورکړي وو چې زموږ د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې او د بیان د ازادۍ په تاریخ کې 2013 کال ډیر غمجن کال وو چې هغه کې موږ ولس شهیدان ورکړي وو. په 2019 کال کې 15 شهیدان موږ درلودل او په 2018 کال کې 10 کس شهیدان درلودل. په تاسف او خواشینۍ سره چې په تیرو 15 کلونو کې موږ په افغانستان کې 45 تنه شهیدان ورکړي دي د رسنۍ لوی کورنۍ او دا چې سکهال د تیر په پرتله څنګه دا که د خوشونت ارقام ته وګورو سکهال تر اوسه پورې هم سباند سل پی فی سب شوی او پروس کال هم 115 پی خې ارقام کې په ځانګړې فرق نه وي.
هاشمی صاحب تاسو چې کوم ارقام ورکل کمی شمیرې مو ورکلې کدی ته وګورو نو د تیرو کلونو په پرتله سش کال د شمیرو له حساب څخه تشدد یا خشونت زیات شوی نه دی. د خبریالانو پر ضد نو موږ دا شو غنو یعنی دا یو شد غدی کنه؟
نه هیڅ کله نه. په تیرو کلونو کې داسې و چې تاسې شاهدان وئ چې په طلوع تلویزیون باندې یو ډله ایز برید وشه او یا مثلا په ننګرهار کې په انعکاس تلویزیون و ځینو په جواک دفتر و کلید راډیو په ځینو دفترونو باندې به می چاودنې وشوې ځکه دا ارقام لوړ و. ولې سږ کال ټارګېټ کیلینګ ده د ژورنالیستانو
هدفي
وژنې دي او دغه هدفي وژنو کې هم هغه خلک په نښه کېږي چې هغوی د لوی د آزاد افغانستان د پښتون قوم په اصطلاح د بیان د ازادۍ او د دغه غوښتونکي دي. متاسفانه چې زموږ د شعور او د فکر خلک په نښه کېږي او هغوی له منځه وړل کېږي.
سمه ده هاشمی صاحب. تاسو ته راځو صفدر داوړ صاحب، تاسو ته راځم. په پاکستان کې تاسو هم دلته کار کوئ، آیا حالت هم دغه سې دی لکه څنګه چې هاشمی سې په افغانستان کې یاد کوي کنا لاغه مختلف دی
پاکستان کے حالات دا میڈیا دے پارا ورس پو ورس دا سنتا خطر نہ کی جے مخ کے با صرف قبائلی علاقے وی لگا 2015 کے چے مونگ جنستان اول اول اپن نہ خشول دا وانا کے جنوبی وزیرستان کے اینا پس دا 2015 پورے پنزل اس کسان مونگ والا پدا لس کالو کے پورا شول شہیدان شول چے کم قبائلی صافیان وی زیاترا زخمیان فل زیاترا خپل صحافت پر خود زیاترا خپل کورونا پر خود لاړل دا پاکستان په نورو شهرونو کې او اس نو دې سره سره کابلی لا کو سره بلوچستان او په صحافیان دي دا ډېر په تکلیف فل او بیا ور سره خیبر پختونخوا چې کوم نور از لدی او اوس خو دا سر شانت دی چې نو سند بچته سند صحافی بچته سند صبح سند والا نه دا پنجاب والا بچته بلکہ اوسو دا دی چھے پورا ملکی لیول بندے چھے دا میڈیا سرا کم سکی گی حکومتی لیول بندے دے شانتا بندی زونا دے شانتا سختی دے شانتا دا نکاریونا استل یا دے شانتا دا میڈیا بد حال مونگ دا مرشانو صحفیانو نا آوری چھے دا شانتا بد حال بیا دا 1947 نا پاکستان چھے جوڑ دے دا کے سو زالا مرشالام تیر شوی دی دے سخ سخ حکومتونا تیر شوی دی خدا اول دل میڈیا سخت مشکلات سره مخ مخ
سم مننه صفدر داور سے بھاشمی سے تاسو یادونه وک چې په خوا د سی او چی زین خبر اعلان 13 کال په 2019 کال کې په ډلی زبریدونو کې ځکه چې ارقام زیاتو سی ډلی زبریدونو نو دوی به سو خوس هدفي وژنې تاسو وایسته چې زیاتې سوي د هدفي وژنې مراد دا دی چې کی چوک چوک په نشکینو له هغه ځخه یا ير لري یا هغه خاموشه کول غواړي یا غلی کول غواړي افغانستان کې د دې خبريالانو ټارګټ کلنګ یا هدفي وژنې کول د دې ترشا کومې کړې دي او له دوی کومه وېره لري
د زما په نظر باندې په کوزه پښتونخوا کې او په افغانستان کې د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې باندې د غدي ګواخ حلقه ماته یو حلقه بری درس حالات سازگاری آشنا کئی او ملی وختابو لپاره غک پورته کوي هغه رسنۍ واغه ژورنالیستان په نخ کېږي په افغانستان کې هم متاسفانه همدغه حال دی زه په افغانستان کې بیرونی اړخیات کمنو او د پښتونخوا او د افغانستان د ژورنالیستانو د قتل یو ادرس چې دا هغه شریک ده مشترک ادرس ده چې هغه زما په نظر باندې د نړیوال تروریزم او د سټیټ چې کومه ټارګټ کیلنګ ده هغه متوجه ده دویمه موضوع په افغانستان کې په خوشنۍ سره چې دلته د عدالت نه د ساتنې یا په اصطلاح عدم مجازات کچیر ته تر دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالیستانو قاتلین او یا هغه شبکې چې هغوی د رسنیو په وړاندې باندې تاوتریخوالی رامنځته کوي په نښه شوي وای او هغوی ته جزا ورکړ شوی وای هغوی عدالت ته راکړ شوي وای بیا به نه و د مخدره موادو قاچاقچیان بل لوری ده وسلوال مخالفین بل لوری ده په خپله دولت چې زمونږ د افغانستان دولت هم که د وژنې په برخه کې نه وي نو د رسنیو په وړاندې باندې د هغوی د سانسور په برخه کې یا د هغوی د ځورونې په برخه کې د هغوی د نیونې او بندي کونې په برخه کې دولت هم په دې کې لاس لري وسلوال مخالفین هم په دې کې لاس لري په خواشینۍ سره چې د تیرو کلونو سره سرسکل فرق هم په دغه کې ده چې ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه وژل کیږي ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه په اصطلاح تهدید کیږي ژورنالیست ته ګواښ ورکول کیږي اخطار ورکول کیږي او دا نامعلوم ادرسونه چې دي هغه ډېر معلوم ادرسونه دي موږ چې د دولت په کار باندې قناعت هم نه لرو همدغه ده چې موږ وایو چې عقل نن خو باید هغه لوری موږ ته وښودل شي چې کوم لوری ده چې ژورنالیست عادت کیږي په داسې حال کې چې وسلوال طالبان وایي چې دا زموږ کار نه ده دولت وایي زموږ کار نه ده
ډېره مننه حاشمی صاحب صفدر داوړ صاحب تاسو یادونه وکړه چې کله د ترګریز جګړه ولا او په قبایلي سیمو کې ډېر زیات عملیات ول خبريالان بیخي زیاده راغلي وو نړیوالې رسنۍ مور باندې نظر ساتي پاکستان هم ور باندې پاکستان خبريالان هم ور باندې ډېر زیات کار کولې نو هغه وخت کې حالت ډېر زیات د خبريالانو لپاره خراب وو خو په دې وروستیو کې داسې کتل کېږي چې په قبایلي سیمو کې په ظاهره د وژنو تر حده پورې یو کمی راغلی دی د دې کمی وجه دا ده چې آیا امنیت یا کوم لوري دي کوم کوتونه دي هغه خبريالان تنگول نه غواړي یا خبريالان چې دي هغه له دوی یعنی د دوی له خبرو سره اتفاق کړی دي نو هغه سي موضوعات نه چيړي چې کوم موضوعات چې دي هغه دغه کړی چې دي هغه تنگوي یا جن اور ځخ پازا به شي هغه
ډاکټر صاحب دا بالکل رښتیا دي چې مخکې جرنالیستانو جرنالیزم کوو نو انټرنیشنل میډیا سره زیات یا دلته قومي چې کم نېشنل میډیا دي دې سره په زیات رپورټینګ کوو اوس خو دا دي چې دلته کا رپورټینګ وکیم صحافت او غوړیم سو قرباني ورکی چې نه زه صحافت کوم د هر څه خطر باوجود نو بیا دلته کیږي نه په دې چې دا په کومي چې کوم میډیا دی دا ډېره زیاته لکه زه د میرانشانه یو رپورټ ورکوم هغه زه وغواړم چې دا رپورټ وشي او دلته بیا اسلام آباد لاهور او پېښور کې چې کوم مین آفیس دی کومي میډیا دا دغه دومره مضبوط ته نه دی نن سبا وخت کې چې هغه رپورټ وشي میډیا یا جرنالستانو هغه رپورټینګ پریفې دی هغه نه کوي هغه نه ټچ کوي چې کوم
یعنی هغه او هغه کم زینه دی یعنی کم داسې موضوعات دي چې هغه باندې خبريالان چې دی اوس ځان ګوري ډډه کوي چې هغه رپورت نه کی
او خلک هغه چې کم مخکې رپورتونه به او چې کم د طالبانایزیشن سره منسلک رپورتونه او هغه زیات اوس نه چیرې آسانتا یا کم رپورتونه په وجه باندې موږ دور ملګری ولیدل چې دغه مړه ګوټ شول یا زخمیان شول یا مجبور شول یا وتر سوال کېدل شول نو زیاتره صحافیانو هغې نه تجربه حاصله کړه هغې یو مثال واخیست او خپل دی او بل دا چې دلته اوس ټریننګونه ورکړل مختلف چې کوم د میډیا ان جی اوز دي تنظیمونه دي په دا شي باندې پوه کړل جرنلستان چې چونکې د دوی ژوند چې کوم دی دا قیمتي دی نه کې رپورټ کول نو زیاتره خو اوس دا دی چې لږ پوه هم شول چې یار دا کم خپل ژوند چې دی دا موجوده حالاتو کې اول دې به ساتل دي بیا ورسره ورسره د نه پس جرنالیزم کول دي نو زیاتره اوس دا چې څومره د طالبانایزیشن یا مسله ګروپونه یا د فوجي اپریشن چې کم کیږي یا نور هلته چې کم سره وان دي هغه زیات نه ټچ کوي هغه آسان دا رپورټ نه کوي سوشل میډیا چونکې اوس نن سبا شته دي
نامعلوم خلق دی چې معلوم دی او هغه دا خبريالان په نشه کوي او د دوی له کار سره راحت نه احساسوي خو تاسو خپل د پردې شاته د خبريالانو چې کمی ټولنې دی واز تاسو بنې نور ټولنې بم په افغانستان کې وي د پردې شاته له دغه کوټونو یا کړي سره یو تماس نیولې دی چې پر خبريالانو باندې دغه فشار را کم سي
موږ به هیڅ کله کومه په دغه لار کې لس ځلې سل ځلې زر ځلې بیا هم وژل شو شهیدان شو زخمیان شو ټپیان شو دولت خو زموږ خپل دولت ته موږ ځکه د دولت ته ګیله کوو چې دولت زموږ په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی یا په خوندیتوب کې پاتې راغلی ولې هر هغه څوک چې هغه د جمهوریت خلافي هر هغه څوک چې د واحد افغانستان خلافي هغه څوک چې زموږ د ملي ګټو په خلافي هغه څوک چې د اسلامي ارزښتونو په خلافي هغه څوک چې د دغه سیمې او خاورې خپلواکۍ ته ګواښ وي هیڅکله به جرنالستان ځان دومره ضعیف نه کړي ځان به دومره کمزور نه کړي چې غوا درسونو سره اړیکې وساتي یا د هغوی نه د خیر رسولو تمه وکړي یوازینی هیله او تمه زموږ د دولت دوه اړخونه نه ده اول دولت وسلوال مخالفین طالبان چې هغه افغانان دي مسلمانان دي دلته اسلامي امارت درلوده دلته واکمنی درلوده دلته نیمه په ډېره صحه باندې دوی نفوذ لري له هغوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې موږ بې پرې خلک یو موږ که د طالبانو امارت راځي هم موږ آزاد ژورنالیزم ته اجازه راکړي موږ خپل کار کوو او که چېرته جمهوریت هم وي موږ هېچا د واک د ګدۍ سره کار نه لرو یوازې د بیان ازادي سره کار لرو
سمه ده هاشمي صاحب تاسو ته به هم راځم صفدر داوډ صاحب سوال دا دی چې تاسو یادونه کاتی ځینې موضوعات دي چې هغه اوس د قبایلی سیمو خبريالان ورلګوت نه ورړي هغه نه ریپورت کوي ځکه چې هغه سر د دوی ژوند خطر د ژوند خطر تړلې دي خو تاسو ولې چې له دې سره سره د ټولنیز میډیا هم راغلي ده رسنۍ راغلي دي چې هغه ستاسو کار یا خاصانه کړی دی یا اغیزمن کړی دی نو د دې ستاسو په امنیت ساتلو کې د ټولنیز رسنۍ هم یو رول دی
بالکل دا یو مهم نقطه دا ترزم دا ما چې کوم خپل مخصوصه کړی دا چې یو خو لکه مخکې به شمالي وزیرستان کې چې کوم رپورټ باندې کس جرنالیسټ ټارګټ کېدو نو نن سبا هغه فرض کا یا د سوشل میډیا باندې یا د پی ټی ایم په شکل کې یا د بل ځوان په شکل کې مونږ نو خبر چې دی فیسبوک او ټویټر را باندې رپورټ کړي یا هلته چې کوم فرض کا زه به مثال در کوم محسن داوڑ چې کوم خبره کوي دا د قبایلی جرنالیستانو په دا خبره لاسا تکلا پیندلس کلا مخکې کولې دا سنت ساوث وزیرستان کې چې کوم جرنالیستانو ته په خطر په خېدو هغه علي وزیر دې یا نور چې کوم ځوانان دي سوشل میډیا د لارې په غا باندې کوي نو دا دې رپورت سره سوشل میډیا باندې کوي دا رپورت راشي بل طرف نه هغه بیا کا جرنالیست رپورت کیم ا سنت پرشر نه پر راځي چې دا پس پلان کی جرنالیست دا استوری وکړه دا رپورت کو نو مطلب دا چې سوشل میډیا د لارې دومره صحافیانو ته اسانتي پیدا شوه چې په خپل بس ځوانان لګیا دي هغه رپورټونه کوي په خپل التا ملکانان مرسا خپل التا چې څومره سیاسي خلک دي دا لګیا وي هغه رپورټ کوي چې جرنالیست چې پته لګي یو په سوشل میډیا باندې دا رپورټ شوی نو یو خو دا وجه دی چې درن چې صحافي چې کم دي اصلي ریګولر میډیا والا چې کوم جرنالیست دی هغه محفوظ شوی دی هغه څنګه رپورټ هغه نه کوي لکه مخکې به یو صحافي کولو اوس یې ټول ځوانان یې کوي ټول د علاقې خلک یې کوي سوشل میډیا د لارې یو خو دا وجه دی او بل وجه دا چې صحافیان په خپل پوه شول چې کوم رپورټ ما دې لپاره خطرناک دی کوم رپورټ ما دې لپاره خطرناک نه دی
دی سره یو سوال راپورته کیږي صفدر داوړ صاحب ډیر مهم تاسو اوس چې خبر اعلان په دې باندې پوسو په دې موضوعاتو باندې ګوتی اوس ډیر نه وي چې دا زما د لپاره زما د لپاره خطرناک دی نو لدی سره د دې تاوانونه به هم وي د سیمې د لپاره د خلکو د لپاره د معلوماتو د رسایي په حواله باندې د بیان د ازادي په حواله باندې خلکو ته د کره معلوماتو په حواله باندې به بل اړخ کې تاسو ګورئ دا غا تاوانم به رسیدلې دی
نہ لکھا رپورٹ کی حکما نہ دے رہا لے کا کر سے دادی کے بعد لگا تا سو سرا غا گرین شم او دے چے زو در توام چے سٹوری یا رپورٹ مسکی گینا مخ کے داوا چے یو جرنالسٹ پر صرف رپورٹ کا ورتو او سی جرنالسٹ نہ کیا یا گھنٹا پس وکی یا دو گھنٹے پس وکی یا در گھنٹے پس وکی ہو رپورٹ کے کم دے سوشل میڈیا دا لارے یوم نه پټیږي ټول راوځي
یعنی تاسو واسطه چې خبر یا معلومات دا پټیشنه دا په هر شکل کې کا د خبريال په شکل کې کې د ټولنیز میډیا پوری وی هغه تر خلکو پوری رسی تاسو تجربه څه وایي چې په خوا چې کوم اخبارونه او ټلویزیونونه د قبایلی سیمو کې تاسو ګرځي د ټولنیز می رسنوي لرا تک سره خلک اوس ډیر معلومات لري که هغه وخت چې کوم وخت کې به تاسو په خطرم په غاړه اخستلې خبرونه به مور کول په ریډیو په ټلویزیون او په ټي وي باندې هم که اوس خلک زیات خبري
نہ اوس دا سوشل میډیا دا لارې زیات خلک خبرې پدې چې مخکې خو ټي وي یا اخبار دا ټول آبادی چې څومره دي څومره خلک دي دې ته رسائی نه و او زیاتره علاقې چې کم دي څومره اخبارونه بنتلل یا به خلک په پیدل نه یا دا سنتا او ټي وي ارزې کې نشتا دي ریډیو ارزې کې نشتا دغه مشال او په او دیواری جو دا دو درې ریډیو چې کم دي دا ډېر مقبول دي ډېر اوس دا غبنده خو چې کم رپورټونه دي هغه زدا وایم چې سر سړی او لاس کې موبایل دی هر سړی کور کې موبایل دی یا سیستم یې لګولې دي بس زیاتره علاقو کې انټرنیټ فیسیلیټي نشته لکه زبو وزیرستان در ته یاد کوم دواړه
کوم دغه سردار داوړ صاحب کتا سو اجازه را کوم دغه سوال زما په زین کې وو ک زه له هاشمی صاحب وروسته به بیا تاسو څخه دغه سوال وکم
بالکل ٹھیک
هاشمی صاحب لکه څنګه چې سردار داوړ صاحب وویل چې ځینې داسې موضوعات دي چې هغه له اوس جرنالستان ګوتې نه وروړي نه رپورٹ کوي نه دی وایي کوشش کوي چې ځان خوندي سي او تر یو حد خوندي سوي هم دي په افغانستان کې داسې کم موضوعات دي چې پر هغه باندې خبريالان چې دي هغه ګوتې نه وروړي او خصوصا چې هغه د دوی ژوند ته خطر سي داسې موضوعات سته چې خبريالان ورځه ډډه کوي
زما په خپل تجربه له مخې نه او د خپل پیژنګلو شناخت له مخې نه تر اوسه پورې یوازینی شی چې هغه ژورنالیستان یو اندازه خود سانسوري ته هڅولی دی هغه د دوی ناامنی ده، د سر نه خوندیتوب ده چې دوی اطرافو ته نه ځي او د اطرافو یا د لرو پرتو سیمو خبرونه لکه د بخار په څیر باندې اوس ښه نه ریپورټ کیږي. دوهمه تر ټولو لوی چیلنج د ژورنالیستانو په وړاندې باندې په دولتي ادارو کې فساد ده. په دولتي ادارو کې فساد کې د بانفوزه سیاسي شخصیتونه، د پارلمان وکیلان، پخواني جهادي قمندانان، زورواکي هغوی په کې لاس لري. نو که په سانسوري ډېر ژورنالیستان زړه نښه کوي چې هغوی دغه د فساد په مواردو باندې کله ډېر رپورټینګ وکوي، ځکه چې هغوی ته بیا د سر خطره پیښیږي. او یا هم دا چې په خپلو رسنیزو ادارو کې د دوی جاب سیکورټي نشته، په وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب نه لري. موږ یو تجربه لرو چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون فعالیت لري او په کونړ کې د هغوی خبریال د فساد یو رپورټ ورکوي. د فساد رپورټ نه یوازې دا چې خپرېږي نه، بلکې هغه ژورنالیست له دندې نه هم ګوښه کیږي او لرې کیږي. دغه ستونزه شته. دا چې دلته ژورنالیست ډیر کوشش هم نه کوي، خو معنا یو اندازه چې ورسره احتیاط کوي. هغه دغه دی غلا او د فساد او د رشوت دغه معاملې دي. وسلوال طالبان ژورنالیستانو ته د فعالیت اجازه ورکوي، ولې ژورنالیستانو ته د انتقاد او نیوکې اجازه نه ورکوي چې د دوی په تعلیمي خدماتو، په صحي خدماتو، د دوی په کلتوري او اجتماعي خدماتو په دوه باندې انتقادي رپورټونه ورکړي، دوی ته وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي.
سمدا چې مې سه بننه صفدر راوړ سپتا سو ذکر کولای چې په قبالی سیمو کې ډېری قبالی سیمې دي چې کله موږ د ټولنیزي میډیا خبره کوو د دې معنی دا دی چې انټرنیټ بل ته خامخاوي نو به خلکو ته معلومات رسي، خو حال دا دی چې په قبالی سیمو کې انټرنیټ هغه سي نه دی رسیدلې لکه څنګه چې وی په ډیرو کې بندیز دي. او بیا څنګه کېدلای شي، یعنی دې څومره د خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې به خند جوړ کړی دی؟
دا انټرنیټ نو ورکول هم دا وجه کېدای شي چې دا کم شای مونږ ته اوس ډیسکس کوو، لکه د دې پر خوراغلو چې دا سوشل میډیا څومره امپورټنت دی نن سبا، څومره اهمیت لري. نو دې وجه باندې زیاتره علاقو ته انټرنیټ نه ورکړی کی، خو زیاتر بیا داسې خلک،
یعنی دا انټرنیټ ستاسو په خیال صفدر داور صاحب دا انټرنیټ نه ورکول کیږي، او که انټرنیټ انفراستراکچر یا دغه بنیادی ډانچه یا دغه سامان نشته چې ورکړل شي؟
نه، دا ما په خیال باندې نه ورکړل کیږي. په دې چې دا دومره غټه مسله نه ده، د دنیا هر ځای ته انټرنیټ ورسېدو، بیا د پاکستان هر ځای ته انټرنیټ ورسېدو، قبایلي علاقو ته نه ورکول، دا ځوان چې دا دومره غټه مسله نه ده. دا اول ځل چې کله عمران خان وزیر اعظم شو، نو دای مختلف او قبایلی افلا دورې شروع کړې. نو میران شاه کې وانه کې خلکو اول د انټرنیټ مطالبه ورته وکړه، نو دای داسې په خندا کې شو چې دا انټرنیټ ډیره وړه خبره دی، دا تاسو څنګه دا اول فیرس کې اول مطالبه د انټرنیټ دی؟ او د اعلانو نو وکړ چې انټرنیټ ته هر دلی ته ورسی، خو تر اوسه پورې دا دوه کله سو تیر فول،
یعنی ستاسو په خیال باندې د نو ورکړې وجه څه ده؟
د نو ورکړې وجه دا غا دی کنه چې د ماده ته بیان کړي چې سوشل میډیا د لارې نن سبا ټول رپورټونه راځي، مخې ته راځي، دنیا ته رسی، چې هلته څه کیږي. سوشل میډیا د لارې ځوانان لګیا دي یا ژورنالیستان لګیا دي، هغه دنیا ته خبرونه رسوي. نو دې سره بیا د ملکي چې کم یا حکومتي کم پالیسۍ دي، د دې مخالفت کیږي، او انټرنیشنل لیول باندې بیا پریشر پرې راځي چې دا علاقه کې څه روان دي او څه کیږي. نو دا یو واحد لار دی د قبایلي خلکو چې څومره دي، چې د انټرنیټ د لارې، د سوشل میډیا د لارې خپل آواز اوچتوي او مخې دنیا ته وړي. هم خلک کوشش کوي چې کم سیټل ایریاز دي لکه پشاور شو، بندر شو، ډی خان شو، چې ورسره کمې اصلا دي، دا کې انټرنیټ شته دي. نو زیاتره دلته راځي، خپل انټرنیټ موبایل استعمالوي او بیا واپس ځي. یا زیاتره داسې دي چې اوس آپریشن وشوې، کمای دي پیسې وو، نو ډېر خلک دلته سیټل ایریاز کې آباد شول. لکه پشاور کې نه سړی د شمالي وزیرستان دی، د جنوبی وزیرستان دی، د نور قبایلی علاقو، نو هغه سوشل میډیا د لارې خپل رپورټونه هغې ځای نه کوي او مخکې دنیا ته رسي. نو دا ځوان چې په دې وجه انټرنیټ نه ورکړی کیږي.